لنډې کیسې راغونډې شي. د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبي خدمات په خاطر د نوموړي په نوم د څلورم کال په مخه کې سوته جایزې ورکول کیږي. اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود، و کاله مخکې د نه بیا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د ښاغلي عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي، دوه ناولونه خپاره شوې دي او بیا شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالي لپاره استول کیږي، له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي، هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپیږي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی، دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو دېرشمې، چې تر دوو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی، واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلد کې لیکل شوي وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکواله غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم، تخلص، د سشیدو ځای، د استوګنې اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دي ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت، چې د اپریل درویشتمه ده، د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له 1200 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دري او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکی اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله اصغم، صدیق الله بدر، ګل نور بهمن، رضا محمدي او مجیب مهرداد شامل دي. زری کړکی اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشي ترڅنګ انتقادونه هم ډیر کیږي. له ښاغلي منلی څخه به واورو چې زری کړکی اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي.
یو معیار د ژبې کرواله ده. ژبه باید زمونږ د استادانو لخوا معیاري ارزول شوي. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولې ده، هغه دا ده چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي، چې هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستي مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي، کپل شوي نه وي، او ښکلا ته باید ولري، چې ښکلا د ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا کوم مشخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل، دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنی کېدای شي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یو برخه کې بهتر وي بل په بله برخه کې، نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته ما خبرو کړی چې زو خام په کومه مطرح کیږي. زمونږ د جوري غړي اکثره د منل شوی نقدان دي، او څه چې دا وی خوښ شي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټر نه تر شوی اثر دی. طبي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی نه چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا دی چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو په خپل په جایزه ارزي، د څه چې د دین ارزښت زیات دی او مونږ ته په لاس نه راغلی، مګر دا شی په خپل چې د دومره به ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوسه پورې د څه وخت راغلی دی چې تاسو جایزه اعلان کړی دی، او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړی وای، تر دې خوغه به تر دی؟
دست ویل نشم، فکر کوم چې مونږ هر نقد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې ته په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه پې کېدای شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزې چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نورو هم خوښ شوي دي او نور هم جایزې ورکړي دي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي، کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دا دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستې ده، د هغوی پیروي وکړي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت ته وخت کې ډېر حساس ده، باید ډېر دقت وشي.
د جایزې ورکړه ډېر حساس ده، ډېر مهمه ده، او طبي خبره ده کله چې موږ چې اثر ته جایزه ورکوو دا په دې معنا ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیاتو د نمائندګۍ تصدیق ورکوو. یعنی دیو نقاد په صفات باندې مونږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګي کولای شي، نو دا طبي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی. نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزې د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح، حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډیر کله سکله د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزې ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوې دي، حتی د په دولتي سطح باندې فکر نه کوي چې د جایزې په برخه کې ډېره بیغوري کیږي. جایزې په برخه
کې تر یو حده بیغوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزې ورکوي هغوی د معیارونو په اساس جایزې ورکوي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
که چیرې د افغانستان دولتي جایزو ته په تیره نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته اویا کلونو کې وګورو، ځینې وختونو کې داس خلکو هم جایزې اخیستې دي چې بیا هغوی هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای سي چې ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالی معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او یا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو علتونو له خاطره مطرح شي، یا له یو سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغو کارونو هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډیره حده کله چې جایزې ورکول کېږي، جایزې یا د حکومت د خوانه ورکول کېږي، یا داسې غیر دولتي د خوانه ورکول کېږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات اخلي، او اکثره دا جایزې مختعی یعنی د ستوندار شکل باندې چې پر راپسې څو کاله یو جایزه ورکړل شي غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې طبعا تر ډیره حده ملګرتیا او واسطه او داشان په نظر کې ورکی یو فشارونه شته دی پارزه کې داشه دا کار شته. د همدې خاطر د زری کړ کې د جایزې لپاره مونږ چاته بل نه ورکو چې خپل کتاب کاندید کی، مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي، ایا مونږ سره د خپل د خوښې کتابونه شریک کی، مګر د کتاب د کاندیدولو هفته تر ځکه نه ورکو چې بیا کېدای شي په زموږ باندې فشار راوړل شي چې د پلانې کتاب باید حتما جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلې دي په د افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډېر ګرځي هغوی هر ورته کوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر، خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې شلیکل کوي هغوی تر ډیره هدا پوری محجوب انسانان وی، حتی با خپل ششی هم شک کوي چې کېدای شي ډیر عالی بنوي، او هغه انسان چې په خپل شی باندې ډاډه وي طبیعي خبره چې هغه ششی هم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه علت دی چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ اثر په خپله کاندیدوو او په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي. یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ تر یو حده ځان ته محفوظ ساتلی دی، او علت یې همدغه دی چې مونږ نه غواړو چې د جایزو په د فشار لاندې راشو. دغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار دی. په هر صورت د زری کړکۍ د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي، 90% یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړه نه دی کړی، نشي کولی.
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي.
فکر کوم بهترین لاره هماغه ده، په دې معنی چې می تخصص دي او پیژندل شوی دي، د دغو مشخصو معیارونو په اساس او پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي. دلته کولی شي چې هر کتاب کې یو ټکی ته ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کیږي. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپله ورته اشاره وکړه چې حتی د نوبل په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري، د افغانستان جایزه خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا دپاره یو خاصل دی.
استاد مناله فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له امله هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډیره سخته ده، ځکه چې تر ډیر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډیر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې تاسو وایي، کاشکې چې ستونکو اهمیت ول کېدلی یا د لستونکو ډېروالی په نظر کې نیول کېدلی. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کیږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب 500,000 ټوکه چاپېږي او هغه هم په 500 کالو کې.
دا خو ده، خو زما وبخښئ، زما مطلب دا اوسې بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي، بیا هغه د جایزو ولا هم فکر کوي ولا هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوالي شاید، او چې ورته ګوري ډیر وخت مثلا که چیرته تیر سل کال په نظر کې ونیسو په افغانستان کې ډی یو شمیر کم هم نه دی داسې لیکوال شته چې په خپل وخت ډیر مشهور شوی دی چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پوهېدلې دي چې نه دا خو تکړه نه و. بیا هم هغه خبره ده نه داسې د نقد ساموس هغه لرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکړي، ارزونه وکړي، وی ارزوي چې تر څو معیار یو څه اوچت شي. که څرنګه
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی. تاسې که د نړۍ ادبیات ته وګورئ، زه به مثال د فرانسې واخلم، ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې خلک کې به هیڅوک اعتراض ونه کړي که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړیو لیکوالو کې راځي. هم د شهرت در لحاظه، هم د خوال در لحاظه، هم د کیفیت در لحاظه، هم د فکر در لحاظه. ویکتور هوگو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي، مگر ویکتور هوگو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي، لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي.
پښتانه چې په د فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري، دغه څلوېښت غړي په ټولنه کې شاید چې که څوک پښتانه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي، شاید په فرانسه کې ډېر کم خلک په دې باندې خبر واوسي چې کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي، مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه وي. نو دا ستاسو په ټولو ځایونو کې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي، ته باندې شهرت لپاره به یو څه لري د ځان سره، په ډول به د خلکو زړه لاسته راوړلی شي، مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې ان شوي دي، خو ډېره ښه ده. که پکې نه وي نو حتی هغه هم به اجازه ونهخلي. فکر کوم چې دغسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده.
لو صد منلې په مننې چې د جایزو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغو کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده، یو هم د امینې فنا شعر ټولګه ده. د خپرونې په دې برخه کې به د اغلې فنا یو شعر چې ازادي راډیو مجلې ته یې په خپل غږ رالېږلی سره واورو.
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی، چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی، زهر بشي ژوند کمې دا لارې خوږی پری خو دی. عشق زما د روح روح دی، او ته زما تسړه سړی. عشق زما د روح روح دی، او ته زما د زړه زړی. مرمه کمې دغه د حیات بهانې پریښو دی. جار د سوزېدو له کیفه، ته مې وې رڼا ته ناست. جار د سوزېدو له کیفه، تم وی رنا تناست. خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خو دی. ما لمرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا، سترگی می داستا لپارا یارا رنی پری خو دی. لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت زړګی، لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت زړګی. ما د ښکلاګانو ښار او بلې ډیوې پریښو دي. ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله په شان شي. ستا فنا بستا لمن هیڅ کله پشان شي. نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریښو دی. نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریښو دی. چاوي چې ما مینا او د مینې نغمې پریښو دی، زهر بشي ژوند کمې دا لارې.
لاغل فنا په مننه د ازادي راډیو مجلې پرې خبرونه کې مو وړاندې په سویډنی ژبه د یو ناول محتوا خبرو چې به افغان لیکلی دی، خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یوه شعر پسې لا رنګینه کړو.
بیای څنګه راوتلې بیای څنګه راوتلې تکې سرې بد شتلې د غرمو خویونه پرېده د سایه هزار وهلې بیای څنګه راوتلې تکې سرې بد شتلې د غرمو خویونه پرېده د سایه هزار وهلې څپې خارې روانه پلو واچ وسړې دي له لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دې بنګړې دي څه بې خاره یې روانه پلو واچ وسړې دي له لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دې بنګړې دي کړه لمنه دې راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړې ګوره زه خو درته وایم د سړیو جنگ به جوړ کړې دې پرتې لاره کې ډېرې درته غنې خیالي ګرې پام کوه چې کش دې نه کړي تر لمنې خیالي ګرې سپینې لیچې د شرنګیږي د بنګړیو سوداګرې چې تاوان پکې ونه کړي د زړګیو سوداګرې د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
د شغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولې وو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واوري
ستر خوشحال وای چې د باغ سربي پست تر قامت دي چې د باغ سربي پست تر قامت دي پښتني په قامت ستري نه دي سړي زیبا صاحبي هغه افغان ده چې په سویډن کې ناول په سویډني ژبه چاپ شوی دی دا ناول څه باندې شپږ اویا زره کلمات لري اخلي صاحبي په سویډن کې ښوونځی لوسته او د ستاکوهلم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیستی دی له دوی په واورو چناولې څنې میشي او موضوع یې سره
ولې په سویډن کې د انالفابیت انالفابیت معنا د بې سواد کیسه د افغاني بې سواد خزي کیسه ده کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده مګر په زمون کې په کتاب کې نورې کاراکټرونه هم راځي چې د خزي سره اړه لري او د دې په طریق بیا موږ په نور کاراکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کاراکټره دا اصلي کاراکټره څنې میشي نوم یې څه ده
اصلی کاراکتر چې دا نوم یې لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه دی
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا دی او دا کتاب بي سواد خزي دا هر سویډني ټولنې ته ډیر ناشنا دی او هدف هم دا چې دا څه شی ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق لا دی لیک معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیښه تر سره شوې دي
افغانستان دی پی خبر دی او بیا په زمونږ کې سویډن هم دی اول چې کتاب شروع کیږي اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي خپل دی او ډار کیسه کوي هغه سانه چې دا له سپیته مخیرو کې د افغانستان تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي دا د کلی نوم چې دی یعنی دا سي داستان دي خو مقصد مې دا و چې دا افغانستان فاصل کې د مغه سیمونه یو کلی کې یو ماشومه چې لال منميږي اصل کې سره
دي لال می تر کوم عمر پورې داستان رسي
لال ما کیسه چې د اخر ژوند پورې زړخته پورې زړیږي په دې کتاب کې په دې کیسه کې وړي پیغلې شي بیا نور هم غټ شي بیا اخر کې زړیږي
د دې ناول هغه د تکر اصلي نقاط کې چرته اشاره ورته وکړي چې ان د پلاټ لڅرا څرخي
پلاټ د زمون د افغان ټولنې ډیر ستونزو په حق له مسائلونو پورته کړي لومړی برخه کې د کتاب د انجینری چې وړي ودی کی سپینګرو ته پای می پاس کړي په زمين کې اندغه سي د یو لنارینه چې د خپل وطن د هلیکی هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې همغه ساتي. په زمن کې یو میرمن ته څه شی ډېر مهم دی په دې مې تبصره کړې. او په زم د مین پلاټ چې دی چې دا یو میرمن ښځه چې بې سواده ده د هغې ژوند کې څرنګې ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي، خصوصا چې تاسې یوه ښځه خپل وطن نه د اروپایي یا دغه ځایونو کې وطن نه بار مور چېرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی، دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګې بدلي، څه تغیرات راځي، څومره دا نورې وطن کې یو رنګې ستونزې بیا د راځي وي سوادې هغلته ته څه ستونزې ګوري ستا هویت ته څه ټکان ورکو کېږي.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه، سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دي، البته د یوې افغانې جنۍ دی لند کا سودري افغان د سویډنی ملګرو په اخلاق کوم یو اشاره شوې ده، خو نور د کرکټر ته بیخي زیات دنه شوې نه یم، یعنی هغې په کې څه رول نه لري.
دا ناول چې تاسو لیکه د دې د ژبې یا د ټول ناول ایډیټ په برخه کې چا در سره مرسته کړې؟
ګوري دلته به له دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکې تلې ده. زه نه پوهیم چې نور خلک یو خو چی سلف پبلشینګ یې چې یو کس کتاب لیکي خپلې بیا هغه چاپي یو چاپ کوونکي ادارې ته یا پبلشر ته ورکې چې چاپي بیا بل سیډن کې خدا سي د نور زونه کې چې کتاب لیکي اول مان لیږي د دې هغه ډیر پیاوړي پبلشرز چې دي هغه ته لیږي، هغه لولي بیا قضاوت کوي چې ایا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کو یا چاپ یې نه کو. زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی، نو دغه پبلشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغه تایید کړلو چې سمه ده، دا کتاب دا کیفیت لري چې موږ یې غواړو چاپ کو. بیا هغې نه پس یو ډیره اوږده پروسه یې چې تا ته یو د ماری پبلشرز له خوا څو کسان ټاکل کیږي چې بیلابیل برخو کې د کتاب کې کار کوي، هغه لولي خپل نظر وایي چې دا ځکه چې دغه بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی. اس چې دی البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تل په کتاب کې یا آی اړتیا شته چې باز یې نه کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډیر زیات وګد زما کتاب څو میاشتې کې ما خلاص کړو، مګر دا پروسه د چاپېدو چې د کتاب لیکلو نه وګدا پروسه وا
تر اوسه پورې د سویډنانو لالوري تاسو ته یو نظر درخل شوې ده چې دا ناول څنګه ده؟
bale o da dwa hafte mukh ki de sweden television ta hum ze pokhte o ma چون افغان لیکوالان خزی بهی کمیدی سویدان کې خورنشته فکر کوم دا زه لومړی لیکوال یم چې دا افغان په نوم یادې کوم، یعنی کله کله مم دې په سویدانی ژبه هغه وخت یو ما د دې ټي وی 4 ورته وای تر سره مارکا وکړه. او دا دوی ته هم جالب و چې افغان جینې چې په سویدان کې راټول شوی دلته ژوند کوي وسیدنی کې کتاب لیکل، البته افغانستان د افغانستان ټولنه منته خوده لیدا یو داسې شی باندې کتاب لیکل بي سواده میرمن دا یو باس ته شدلته دا باس نشته دی. دی اصلا دې شی ته فکر مې چې یو کس بي سوادي د ریژن کې سستونزي نو ماته بیل زین ډیر خفیت پک راغلې ډیر خار ځونه شوی. او زه دې ته ډیر خوشاله يم چې دا خلک دا کتاب زمون بوللی په زمون کې غوړم چې څنګه افغانان نه هم وللي زمونږ افغانان نارینه وللي څنګه چې کېږي څنګه لري
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وایې شپړی چې ډیر افغانان هم وللي؟
bale o aslan de sweden-i jebe na pukhto ta jbadal lag mushkil level che dal ta se tarjumanan zina pe jana ma konta ki ne ma fikr na kom chusi magar awalane rumre gwan che ta kitab de sweden-i jebe na chinglisi ta us badal shi bagin apas ta fikr kom che be pukhto ta jbadal asana ki gi
fikr na kawi che ta so pukhpala ka pashto ta us badi tarjumai ki ke de che yo bul chuk چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي، هغه بیا یو نظر پیټیر کې او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي.
بله، دا خو ډیر زیات ښه نظر دی. همیش فيه چې څوک خپل کتاب خپل وژباړي، ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي، خپل خصوص چې د کوم بلټ ولنې پخې لیکي، هغه مشکل دی چې هغه سي الفاظ یا سي احساس سره کتاب وژباړل شي بلې ژبې ده. مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل مې دومره ښه نه یم پکې، نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لکه پروفیشنل مسلکي وشي کړلی زما کتاب
پورتو ژبه ته کېدېشته چې یو بل څوک چې هغه په سویډنی باندې هم پوهیږي، هغه بیا په پښتو کې تکړه نه وی لکه څنګه چې تاسو ویل، لیکن لکه څنګه چې تاسو اوس لاسه جرړو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې، دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، دغه ورسته یو بل څوک پیدا شي چې هغه له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغیر راولي، آیا فکر نه کوي چې دا به اسانه لاره وي؟
بله، او ولې نه، په زبې فکر مو کوم او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر ورې رمنونه دا خلک چې تجربه لري زمونږ افغانان دي دغه مشوره ته ضرورت لرم، نو په دې وضعیت من فکر کوم بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد مې پورتو کې چې دا سوال لاندې دی لیکلې لیکلو برخه کې، نو خو خاص خو هغه راغلی اي ار اغلی دی هغه هم کولی شي دا وی پلار څوک لکه مرسته اور چا اي ټي چا سره مرسته کولی شي نه.
البته په اوباشه په اي اي کې څه زور ته ګورم تر اوسه پوری پښتو ډیره کمزورې ده، پښتو برخه به برخه ته ډیر کار وشي، لیکن حتی د سه هم کې دې چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړي، مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوس تاسو لما سره خبرې کوي په همدې شکل باندې ولولې او یو بل څوک د تاسو له خبرونه متن ولیکي او ناول چاپ ته آماده شي؟
دا بلې او دا نظر هم ډیر ښه نظر ورې رمنونه، په سویډن کې هم دا سشته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي، بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب په اخلي وللي بلکې وګونو کې اوریدلای شي، دا هم د چاپ د کتاب چاپولو نو سبا دا هم یو ولاره دا چې ډیر خلک په وګونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب تکيني.
لاغلی صاحب څخه په مننه، په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب پاړه چې پښتو شوی دی، زما د افغانستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د جنو کرکتونکو په وینا د داغستان د جمهوریت د منلي لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستونکو سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان مليزي او زاهد بنيري په پښتو ژباړل دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله جواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به وحشي شي. د دې کتاب په اړه بنور په خپل له ځوان لیکوال عطا الله جواب څخه وور.
دا کتاب خو لاوار ژبه روسی ته ترجمه شوه، خو په دې نه پویګم چې پښتو ته له روسی ژباړل شوه او کله اردو. د سریزه په اړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې ده لکه الک چې خپل خسرګنې کړه لاړ شي او خسرګنې د ملمستیا په ځای هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسې خپل کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری. زما داغستان د نړۍ ډېر ژبو تشباړل شوی او هر کام پکې خپل رنگ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کروڑو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخي او شان دی. په مثال کې به وګورو دا ښکاری چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلی لپاره نغری نه لري، ځکه ما خو نسو قضا په سپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه قضا چې د وښو پنډې په سر راغستې وی ولیدله، ما نه د شپې لږ غږ واورید نه د تبلې. دا ښکاری چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې خار په سړکونو تر لرې لرې ګرځم خو ما یو میګه یا وزا ونلیدله. پښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي. د کتاب خوږوالی د رسول حمزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. درس پر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مدانګه، لکه سچی چی چلی لمړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچنی ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلی ټکی د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول یې دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو نظم د پخپله ښځه، ځمکه آسمان یې یو کړل په صفتونو د هغې، زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا چې نه دې وینم زه، ژوند مې له زهرو ډک شي خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي. ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته سله راغلی، وخت دې برباد کړو زما. زما د غستان کتاب هر څوک په خپله ژبه، کلتور، وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډیر ښکلی دی خو ګورو به چې دی لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړیږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، صحیح ده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي، خدای دې بچي ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبرو وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یو ځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته، ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي، پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او آري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځلی کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي. په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خوا ته په منډه راغی، راته یې وویل زه هم د داغستان یم، دیرش کاله کیږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهیږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل، ویښتان یې څنګه؟ په تندي خال و. اخیر یې وویل، زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړې؟ ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل، رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هیره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی، خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو کورونو کې ووینم. رسول وایي، نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغه الوت نشي کولی. زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و، او زما خبرې هم په سلام شروع وي، په سلام به یې پای ته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان ځواب مننه چې خپل نظرې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه راسره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په 3مه د اتیا کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی. حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي، زه روان وم په سفر، درې میرمنو مخشه را سره وکړه. لومړی سر وتکه کړی په یوه ونه، راته ویلې که دې شا کړه، که دې هیر کړم وشکه به توی نه کړم. دوهمه به له ور سره ولاړه، منګی یې پر وښو و، راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه. د درې میاشت ویلی شو، هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هیره، له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو، ها درېیمه یوه په ذهن کې شوه پاتې، نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې هیله را سره دي. حمزه توف په خپل داغستان مینو د دې وشیر په برخه کې وای ستوري ډیر دي سپوږمۍ وده شزی ډیری مورکی وده ګڼد هیوادونه ګڼد دي خو وطن مې همدا یو دی خو وطن مې همدا یو دی دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام دا ګڼمو هم دومره و تر بلې ویمو زحمت شي بر خدای سپارم.
زخمی پکی داستان نازک یادونه نشه